السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نن د خدای پاک په فضل د جماعت احمدی هالند جلسه سننه شروع کیږي لګیا ده، او د دیولونو پس خدای پاک ما له هم توفیق راکړی لګیا دی چې ستاسو په دې جلسې کې شامل شم. د تیرو ډیرو کلونو راسې امیر صاحب بوی چې جلسې ته راشي، خو د نورو جماعتي مصروفیاتو په وجه باوجود لدی چې غوښتنې خدا نو ممکن شوي، خو بهرحال د خدای پاک فضل دی چې هغه نن ما له په دې جلسې کې د شمېرېدو توفیق راکړی لګیا دی. تیرو یو څو کلونو کې د هالند په جومات کې د هالند د جومات په شمېر کې اضافه شوې ده، یو ډیم اضافه خو یقیناً شوې ده. ډېر خلک د پاکستان نه راغلي دي، عزت یې کړی دی. نوي خلک هم په جماعت کې شامل شوي دي. بهرحال د دنیا د نورو جماعتونو په شان د هالند جماعت هم چې کوم د دوی شمېر او د هغې او چې کوم د دوی وسایل وو د هغې په لحاظ ترقی کوي لګیا ده. د لٹریچر وغیرہ اشاعت هم اوس دلته په بهتره طریقه کېږي لګیا دی. نوي مرکزونه او جماعتونه هم او جماعت هم یو ملاو شوی دی موږ ته. ظر فرمایي چې لامه لیدلی خو نه دی، خو د خلکو نه مې د المیرې د جماعت د ښایست تعریف مې اوریدلی چې ډېر ښه جماعت هم جوړ کړی دی. حضرت فرمائی چی انشاءاللہ بل ہفتہ بعد دے پرانیزم کی گی، یعنی رسمی دا پرانی دستورا اس قبل تا موضوع نہ کی گی لے گئی او کی گی او دا ہمیشہ یاد سر دے چی کشمیر کے اضافہ یا مشنون او سینٹر نہ جوڑا بل یا جوڑا بل دا ہم ہاں وقت پر دبر گئی چی کلے دا دے مقصدو نہ پورا کریشی. نو دلته اوسیدونکي هر احمدی ته د خپلې جزې اخیستو ضرورت دی، دغې خبرې ضرورت دی چې هغه دې ګوري او تلاش دې کړي چې هغه کم مقصدونه دي چې کم به موږ پوره کوو چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت ته راغلي وو. لکه حضرت فرمایي لکه څنګه چې ما وویل چې دغو یو تیرو سو کلونو راسې ډېر احمدیانو هجرت کړی دی او دلته راغلی دی، او دلته د جماعت په شمېر کې هم اضافه شوې ده. او ولې دوی هجرت کړی دی راغلی دی، او په خاص طور چې کوم د پاکستان احمدیان دي چې دې لپاره چې هلته هغې ته مذهبی ازادی نشته د مذهب په نامه هغوی تنګول کېږي د دوی حقونه سلب کړی شي دې لپاره چې هغوی د زمانې امام د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د پیشګوی او د حکم مطابق بنلی دی مونږ د خدای پاک د نامه اخستو او د هغه د عبادت کولو نه دې لپاره منع کېږو دې لپاره مونږ هغوی منع کوي مونږ ودرئ چې مونږ د خدای پاک نامه واخلو یا عبادت وکړو چې مونږ ولې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا عاشق بد کړی دی جوماتونه جوړول خو یو خوا د خپلو خلکو تربیت لپاره د جلسې او د اجتماع کولو هم اجازت نه لنډه راکړی کېږي منع کړی شو مونږ دې نه بلکې کورونو کې هم د قانون لرو مونږ مونځونه نشو کولی د اختر په ورځ مونږ سرو نشو قربانولی بلکې قانون د دې اجازت نه ورکوي او په دې باندې خو مقدمې کېږي او دې لپاره هم چې کوم دی ته چې د نامي عالمان دي او د دې چې کوم دی پسې روان خلک دي د هغوی جذبات نه کېږي نو په داسې حالاتو کې ډېر احمدیان دي چې پاکستان نهجت کړی دی او نورو ملکونو ته چېرته چې مذهبي ازادي دلته هغوی لاړ شي هجرت یې کړی دی حضرت فرمایي چې تاسو کې هم چا چې هجرت کړی دی او راغلی دی هغوی ته دلته مذهبي ازادي هم شته هغوی ته دلته مذهبي ازادي هم ترلاسه ده او په مالي او په معاشي لحاظ هم د خپلو حالتونو د ښه کولو موقع ورته ترلاسه شوی دی نو هر هغه احمدي چې د دغو پابندو نه آزاد ژوند تېرې لګیا دی چې کومه سره دوی په پاکستان کې مخ و په خاص طور په دغه وجه دوی ته مخکې نه زیات د خدای پاک شکر ګزاره کېدل پکار دی او د حضرت مسیح موعود علیه السلام په بیعت کې د راتلو د حق پوره کولو دوی ته ښه پوره کوشش پکار دی د خپل روحاني علمي او اخلاقي حالت د ښه کولو کوشش کول پکار دی صرف په دې نه دي خوشحاله دل پکار چې موږ آزاد یو او هېڅ داسې پابندي په موږ نشته چې په خپل مذهب باندې عمل نه موږ منع کړي که زمونږ عمل د خدای پاک د حکمونو مطابق نه دي که موږ خپلو کې خپل دننه د پاکو تبدیلو ادا کولو مخکې نه زیات کوشش نه دی کړی او د خدای پاک او د هغه د رسول د مینې د اظهار موږ نه د مخکې نه زیات نه کېږي لګیا دی نو بیا د دغې ازادۍ فایده څه ده په دغو جلسو کې د شاملېدو فایده څه ده د دغو جوماتونو د جوړولو څه فایده ده حقیقي فایده خو به د دغې ازادۍ موږ ته ومنلې وي چې کله موږ د بیعت حق پوره کړو حضرت مسیح موعود علیه السلام د دغو جلسو د انعقاد اعلان هم د خدای پاک په اذن فرمایلی وو او دې لپاره فرمایلی وو چې دغو جلسو په وجه په موږ کې پاکې تبدیلۍ پیدا شي موږ د دین په دنیا باندې مقدم کړو او د دې صحیح فهم او ادراک د موږ ترلاسه شي موږ د هغه خلک شو چې په زړه کې د خدای او د هغه د رسول صلی الله علیه و علیه وسلم مینه په خپلو زړونو کې پیدا کړي د خپل روحاني اخلاقي او دلمي حالتونو د خکولو خکولې او د لپاره د هر ممکنه کوشش کوو حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې د جلسې مقاصد بیان فرمایل هغوی فرمایل چې هغوی خپل ته چې کوم راغلي هغوی ته د نصیحت په طور فرمایل چې د دغه عاجز د بیت په سلسلې کې چې څومره مخلصین داخل دي پکار ده چې هغې باندې دا ظاهره شي چې د بیت کولو غرض دا دی چې د دنیا مینه د سړه شي او د خپل مولا کریم او د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم مینه د په زړه غالب شي او داسې د انقطاع حالت د پیدا شي چې دغه په وجه بیا د آخرت سفر دی مکروه ورته نه معلومیږي. نو دا ډېر واضح ارشاد دی چې زما باید ته چې راغلی نو صرف تر زبانی دعوې مه پاتې کېږي بلکې په مخلصونو کې شامل شي او اخلاص په وفا کې هم هغه وخت طریقه کېدی شي چې کله خدای او د هغه د رسول صلی الله علیه و علیه وسلم مینه د ټولو مینو نه زیاته وي. همدې لپاره د باید په شرطونو کې هم هغوی یو شرط دایخه دی چې په چې قال الله اور قال رسول کو هر معاملے میں دستور العمل قرار دے گا. یعنی سچ سچ خدا پاک فرمائی دی سچ رسول فرمائی دی بہر معاملے کے بعد دبیت کے ان کی دستور العمل بیت کے ان کی بخل دستور عمل عمدہ گرزائی دا خدا اور دہاغد رسول ہر خبر بہر معاملے کی عملا رہنما جوړول کېدی شي چې کله حقیقي مینه وي. نو دا جلسې دې لپاره کېږي چې بار بار موږ ته د دغه خبرې یادګیرنې کېږي چې زموږ د بد مقصد دی. دا څه معمولي خبره نه ده چې د دنیا مینه دې بیخي ختمه شي او د خدای او د هغه د رسول مینه دې په دې غالبه شي. دې لپاره ډېر د جدوجهد ضرورت دی او چې موږ د بد لاس نه دی نو دا جدوجہد بیا کول پکار وی او کوم موږ خپل د دنیا کاروبارونه د خپل عبادتونو لپاره قربانو خپل دنیاوی مصرفیات و د خدای پاک د حق پوره کولو لپاره قربانو. کم سیس چې موږ د خدای پاک د قرب نه ودرئ د هغې نه به ځان ساتو. که زمونږ ملازمتونه زمونږ تجارتونه د خدای پاک د حق پوره کولو نه مونږ ودرئ نو مونږ ته د حضرت مسیح موعود علیه السلام په جومات کې چې کوم خلک دي هغوی به د دغو بدو نه ځان د بچ کو هغوی به بدو کارونو نه به ځان بچ کوي دغه خنډونه به لرې کوي. دغه شان که زمونږ ناونه که زمونږ نام نهاد دنیاوي عزتونه او شرطونه او زمونږ د خودغرضۍ سوچونه او عملونه د بندګانو د حقونو پوره کولو نه مونږ ودرئ نو دا هم د خدای پاک د حکم نافرمانی ده. د بندګانو د حقونو د پوره کولو حکم هم خدای پاک فرمایلی دی او که مونږ دا نافرمانی کوو نو د حضرت مسیح موعود علیه السلام په جومات کې د پاتې کېدو مقصد مونږ نه پوره کولی. بیا چې د کومې خبرې طرف ته هغوی زموږ پام ګرځولې دی هغه دا ده چې هغه د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم سره مینه ده. هغوی واضح فرمایلی دي چې د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم سره مینه د ټولو انسانانو سره د مینې نه زیاته پکار ده په ټولو باندې هوی کار ده ځکه چې تر خدای پورې اوس هم د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په ذریعه انسان رسیدی شي د هغوی په حکمونو باندې د عمل په ذریعه د هغوی په سنت باندې په روانېدو خدای پاک ته رسېدی لګېدی شي خدای پاک ته انسان رسېدی شي. د دعاګانو د قبولیت او د انجام په خیر کې دو وسیله اوس هم رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې ګورئ خدای پاک په قرآن شریف کې فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یعنی تو وایه چې خلقه که تاسو خدای پاک سره مینه کوئ نو ما پسې روان شي او په دغه صورت کې هغه هم تاسو سره مینه کوي. یعنی خدای پاک به مینه کوي هغه وخت چې کله تاسو د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په نمونه عمل وکړئ د هغې په سنت عمل وکړئ د هغې حکمونه پوره کړئ. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې د خدای پاک محبوب جوړېدو لپاره د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په قدم روانندل دا یو لار نه بل یو لار نشته چې تاسو خدا پاک سره ملاو کی. د انسان مدا صرف د هغه یو واحد لا شریک خدا پاک لټون پکار دی. دا مقصد پکار دی چې موږ به صرف واحد لا شریک خدا لټو، بل د هیڅ څیز لټون به نه کوو او نه به څوک د خدا پاک مقابلې ته راولو. فرمائی د شرک او د بدعت نه اجتناب پکار دی. د رسمونو تابع او د هوا او د هوس متی نه دي جوړېدل پکار. هغوی فرمایي چې ګوره زه بیا دا وایم چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د رښتونې لار نه علاوه بل یو شان هم انسان نه شي کامیابه دی. هغوی فرمایي چې زموږ صرف یو رسول دی او صرف یو قرآن شریف په هغه رسول نازل شوی دی چې د هغه په تابعداري موږ خدای پاک بیا موندی شو. فرمایي تاسو یاد لرئ چې د قرآن د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د فرمان باندې د روانېدو او د لمونځ د روژې چې کومه مسنونه طریقې دي د دې نه بغیر د خدای پاک د فضل او د برکتونو د ورونو د پرانیستو بلې یو کنجي نشته دی. یو کنجي هم د دې نه علاوه نشته دی. عمده یوه لار ده او بله یوه لار هم نشته. نو دغو برکتونو د ترلاسه کولو لپاره د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره مینه او د دغه مینې په وجه د هغې په حکمونو باندې عمل هم ضروري دی. که دا نشته نو حضرت مسیح اسلام زیات فرمایلی دی چې بیا زما بیعت هم بې فائدې دی، ستاسو دلته په جلسو کې راغونډېدل هم بې فائدې دی. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې زه خدای پاک د هغه محبوب عاشق یم، نو که تاسو زما په بیعت کې پاتې کېدل غواړئ نو لازمن تاسو به هم زما محبوب سره مینه کوئ. بیا وی فرمایي په ځان کې د انقطاع حالت پیدا کړي، یعنی داسې حالت پیدا کړي چې دنیا چې کوم له اولاد دي او د دنیا چې کومه پلکا ده هغه د هغې نه د تاسو بیل کې دا حالت، یعنی ستاسو هر عمل د خدای پاک او د هغه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د حکمونو تابع شي. یقیناً دنیا ګټل او د دنیا کارونه او کاروبار کول دا منع نه دي. خدای پاک د دې حکم ورکړی دی. صحابه رضوان الله علیهم به دا کار کول، هغوی به کارونه کول، کاروبار به یې کول، تجارتونه به یې کول، ډېر لوی لوی کاروبارونه دا هغوی د لیکونو د کورونو کاروبارونه به هغوی کول، لیندین به یې کولو، د لیکونو د کورونو د جایدادونو مالکان وو هغوی. خو د خدای پاک او د هغه د رسول مینه د هغې په زړه غلبه وه. او هغوی به هر وخت په دغه فکر کې به وو چې موږ به د خدای پاک د عبادتونو د خدای پاک د عبادت حق به هم پوره کوو او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د حکمونو پیروي به هم کوو، د هغې په حکمونو به هم عمل وکړو. هغوی ته به دا فکر وو چې چېرته موږ نه داسې داسې کار ونه شي چې په زموږ محبوب د موږ نه خفه نه شي. زیر فرمایي چې نن سبا په خطبو کې زه صحابه او ذکر کوم، د ډېرو داسې صحابه مثالونه ملاوېږي چې څنګه د هغې عبادتونه وو، څنګه د هغوی د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د اطاعت معیار وو، څومره د مینې جذبات وو د هغوی د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم لپاره. نو هغوی ته به دا فکر وو چې موږ چېرته زه داسې کار ونه شي چې زموږ محبوب د موږ نه چېرته خفه نه شي. زموږ ذهنونو کې هم دا خبره په کار ده چې وي چې ټولو دنیاوي مصروفیتو نه باوجود به موږ د خدای او د هغه د رسول په مینه کې به کمی راتلو ته نه پرېږدو، او دې لپاره به تر خپله وسه د خدای پاک او د هغه د رسول په حکمونو باندې عمل کوشش به کوو، او د خپلو حالتونو د ښه کولو لپاره او د جلسې د روحاني مولانا فیض پورته کولو لپاره او په خپلو عملي حالتونو کې بهتري راوستلو لپاره به بهتري راوستلو لپاره مونږ دغه درې ورځو لپاره راغونډ شوي وو. نو دا همیشه خیال ساتل پکار دی، او دا زموږ سوچ پکار دی چې زمونږ د دلته د درې ورځو لپاره د راغونډېدو مقصد څه دی. عمده چې دغه روحاني روحانی ماحول نه د فیض پورته کړو، خپل عملي حالتونو کې د بهتری راوستلو کوشش وکړو، خپلې بدۍ د لرې کړو، د ذکر د خدای پاک ذکر او د استغفار طرف ته زموږ پام وي په دغو ورځو کې د عبادتونو سره سره. او که دا زموږ سوچ نه دی نو زموږ جلسې ته راتلل بیا فضول دی. د عقلمندۍ غوښتنه خو همدا ده چې دغه درې ورځې د یو تربیتي کیمپ په شان وګڼلی شي، او زموږ عملي حالتونو کې چې کمی راغلی دی یا کمی راشي چې کله انسان د یو ماحول نه بهر روزي، نو د هغې د لرې کولو کوشش وکړو. حضرت مسیح موعود علیه الصلاة والسلام په یو ځای کې د جلسې فائدې بیانې وفرمایي چې تر خپله وسه ټولو ملګرو ته صرف د خدای پاک لپاره د خدای خبره اورېدو لپاره او په دعا کې شاملېدو لپاره دغه تاریخ باندې راتلل پکار دی. وفرمایي چې په دغه جلسه کې به داسې حقایق او داسې معارف د اورېدو کار کېږي، کار روان وي چې د ایمان او د یقین او د معرفت ترقی ورکولو لپاره ضروري دي. نو د جلسې مقصد په ایمان او په یقین کې ترقی او په معرفت کې زیاتېدل دي. هغوی دا هم فرمایلي دي یو ځای کې به یو موقع چې دا د دنیاوي میلو په شان یوه میله نه ده چې موږ راغونډ شو او شور شرنګ جوړ کړو او خپل شمېر هم ظاهر کړو، نو داسې مقصد نه دی. نو جلسې باندې راغلي هر تن ته، سړو ته هم سړي ته هم او ښځو ته هم ظلمو ته هم او بوډاګانو ته هم، دې خبرې طرف ته پام کول پکار دی چې د هغوی ایمان او یقین او معرفت زیات شي، چې د خدای او د هغه د رسول مینه دې زیاته شي. ایمان یقین او معرفت چې زیاتېږي نو الله د خدای او د هغه د رسول په مینه کې هم اضافه کوي. که موږ د مقام او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مقام ور پیژنو نه، که د خدای پاک د هستې موږ ته یقین نه دی، نو په معرفت کې بیا څنګه ترقی کیدی شي؟ په دغه معرفت کې په زیاتېدو به په ایمان کې هم ترقی کیږي. نو موږ ته دا نه دي ګڼل پکار چې موږ صرف د رب لپاره یو ځای کې راغونډ شوي یو، خو د هغه دغو خبرو کې به موږ وخت تیر کړو لاړ به شو. که دا سوچ دی نو لکه څنګه چې ما وایي چې بیا جلسې ته راتلل بې فائدې دي. حضرت مسیح موعود علیه الصلاة والسلام د نیکه د کولو طرف ته پام ګرځوي چې په کې هغه نیکه هم دي چې د خدای پاک د حکمونو د پوره کولو لپاره دي، او هغه نیکه هم دي چې د خدای پاک د بندګانو د حکمونو پوره کولو لپاره دي. فرمایي چې نیکي صرف دې لپاره کول پکار ده چې خدای پاک خوشحاله شي او د هغه رضا دې ترلاسه شي او د هغه حکم دې پوره شي. دې نه به پرته چې ډېر ثواب کېږي که نه کېږي، نو دا د حقیقي محبت فلسفه چې د خدای پاک د محبت دا غوښتنه ده چې موږ د هغه په حکمونو باندې عمل وکړو چې پکې عبادتونه هم شامل دي او د خدای د بندګانو د حکمونه هم شامل دي. او په دغو حکمونو باندې عمل دې لپاره نه دی کول پکار چې د دې په بدل کې به خدای پاک موږ اجر راکړي چې ثواب به راکړي، او خدای پاک یو نیک عمل هم بغیر د اجر نه پرېږدي، اجر ضرور ورکوي. د حقیقی ایمان تقاضا دادا نه لکه څنګه چې هغوی فرمایلی دي چې صرف نیکی صرف دې لپاره نه ده کول پکار چې موږ ته به څه ملاویږي، بلکې دې لپاره کول پکار ده چې زمونږ د خدای دا حکم دی چې نیکی کوئ. هغوی فرمایي چې ایمان عمل کاملیږي چې کله دا وسوسه او دا وهم د مزده لرې شي. اجر ملاویږي که نه ملاویږي دغه قسمه سوچونو کې مه پرېوځئ. که دا سوچ کوئ نو ایمان نشي کامل کېدی. خو فرمایي چې دا خدا هم رښتیا دي چې خدای پاک دی چې هم نیکی نه ضایع کوي. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، چې خدای پاک د محسنانو اجر هیڅکله نه ضایع کوي. خو فرمایي چې کم تن نیکی کوي نو هغه ته اجر نه دی د نظر باندې ساتل پکار. نو حقیقي نیکی هم دا ده چې د هیڅ قسم لالچ یا د انعام نه بغیر دې کړی شي. عمدغه اصول دې موږ ځان ته وړاندې کړو او د بندګانو سره د ورسره سلوک کوو او د یو بل د حق پوره کولو کوشش هم کوو. او دې لپاره دې کړو چې دا د خدای پاک حکم دی چې یو بل سره ښه سلوک کوئ. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم حکم دی، د هغې سنت دی، د هغې ارشادات دی چې د یو بل د حقونو د پوره کولو کوشش کوئ او اعلی اخلاق ښایي. که بندګانو نه د دې بدل ملاویږي او که نه، خدای پاک ضرور د دغه نیکیه بدل ورکوي. چې زموږ خدای داسې سلوک موږ سره کوي نو دا به څومره، نو زموږ خدای چې کله موږ سره داسې سلوک کوي نو څومره دا زموږ بیا ذمواري جوړیږي چې د هغه د رضا لپاره دې موږ په هغو ټولو خبرو باندې عمل وکړو چې د کمو د کولو موږ له حکم راکړی شوی. د هغو ټولو بدو کارونو د ځان وساتو چې د چتر نه د بچ کېدو موږ له هغه حکم راکړی دی. دلته په دغو ملکونو، په ترقی یافته ملکونو ته چې موږ راشو نو په خپلو حالتونو د ازادۍ نامه هر قسمه په لغویات کې د پرېوتو چې کوم ماحول دی نو دلته چې موږ راشو نو په خپلو حالتونو باندې نظر ساتلو ډېر زیات ضرورت دی. ځینې وخت کشایش د نیکیا په لاره کې خنډ شي. حالات چې ښه شي نو انسان هیر کړي خپل ماضي. موږ دا ګڼو که فلانی دنیاوي کار که موږ ونه کړو نو موږ ته به نقصان وشي. خدای پاک فرمایي چې رزق ورکوونکی زه یم. او دا خبره عموما په دنیادار کې کتلې کېږي چې هغه دې طرف ته پام کړي چې ما ته نقصان ونه شي، د خدای پاک حق نه پوره کوي. او بدقسمتی دا ده چې په دغه خبره کې زموږ هم ځینې خلک شامل دي چې خپل مونځونه په خپلو کارونو قربان کړي. د مونځ وخت راوړو او بل طرف ته کارونه دي نو مونځ پرېښودو، یا ځینې وخت مونځونه جمع کړل، یا ځینې وخت اړوکۍ نه هېرې کړي خو دنیاوي کارونه نه پرېږدي، نو دې نه د بچ کېدو موږ ته کوشش کول پکار دي. یا به داسې زر زر مونځونه کوي چې لکه فرض ده چې ته نه به خپله غاړه خلاصوي. او زر فرمایي لکه څنګه چې ما مخکې مو چې دا د پاک مینې نه ده، دا خو د دغه دنیا سره د مینې اظهار دی. که حضرت مسیح موعود علیه السلام د بیت حق پوره کول غواړي، که د خدای پاک ده، که د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بیت حق پوره کول غواړي نو د خدای پاک د عبادت حق به کوي. حضرت مسیح موعود علیه السلام دې طرف ته زموږ پام ګرځولی دی چې په دغه حقیقت پوه شي چې عبادت د خدای پاک په ذاتي مینې کې په رنګېدو دې وکړی شي. دا اصل څیز دی د خدای پاک عبادت وکړي، د فرض په طور یې د سر نه مه ګوزوئ، بلکې په فرض کې ذاتي محبت پکار دی او په هغې باندې په رنګېدو دا عبادت پکار دی. او چې کله ځای محبت سره عبادت کېږي نو بیا دنیاوي اغراض ټول هر څه ختم شي. بیا دین په دنیا باندې مقدم کولو حقیقت ظاهرېږي. چې کله دنیاوي غرضونه ختم شي نو خدای پاک به داسې ذریعو نه رزق ورکوي چې انسان په هم ګمان کې نه وي، لکه څنګه چې خدای پاک فرمایي وَمَنْ يَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مُخْرَجًا وَيُرْزُقُهُ وَمِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی چې کم تنده خدای پاک تقوا خپلی او مې تق الله یجل له مخرجا او مې تق الله یجل له مخرجا، چې کم تنده خدای پاک تقوا خپلی خدای پاک هغه لپاره سره سره لاره بیا روباسي او هغه به هلته نه ورله رزق ورکړی کېږي. کوم ځینې به چې هغه خلم نه کړي چې دلته نه به رزق ورځي. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي د دې په وضاحت کې چې خوشحالي د تقوا اصول دی. فرمایي دا ټول رشتہ دي چې خدای پاک خپل بندګان بیخي نه ضایع کوي او هغوی د نورو په مخکې د لاس خورولو نه محفوظ ساتي. فرمایي زما خدای ته اعتماد دی چې که یو تن د په رښتیا متکي دی نو د هغه وپوښتنه د هغه وپیړی د هغه په وپیړو باندې د خدای پاک د رحمت د برکت لاس وي، سوای له دې نه په خپله یې کې څوک بدقسمتی داسې عمل وکړي چې د خدای پاک د فضل نه هغه محروم کړي. هغوی فرمایي چې انسان ته پکار ده چې خپل ټول کمندونه دې وسوځوي، د څومره وسیلې دي چې کوم کمندونه دي هغه ټول وسوځوي او صرف د خدای پاک چې کوم کمندونه دي دا ټول وسوځوي او صرف د خدای پاک مینه چې کومه ده د دې کمند صرف باقي پاتې کوي، صرف یوه وسیله یوه ذریعه داسې ګڼي چې تېنه تاسو هر څه ترلاسه کولی شئ او هغه دی د خدای پاک د مینې کمن. فرمایي چې دا رښتیا دي چې څوک د خدای پاک شي نو خدای پاک هغه شي. بیا فرمایي چې داسې شي چې تاسو باندې د خدای پاک د برکتونو د هغه د رحمت اثر نازل شي. فرمایي چې هغه تن چې چا د عمر د ترلاسه کولو مقصد صرف د دغه دنیا خوندونه دي نو عمر بیا څه د هغه عمر آیا فایده ورکولی شي؟ یعنی چا چې مقصد دا چې ما زما عمر دې زیات شي او دغه دې نه دې د دنیا سیشنو خوندونه دې ما دې ترلاسه شي نو دې فایده څه ده؟ په دې کې خدا خدای پاک هیڅ برخه نشته دی. هغه به خپل د عمر مقصد صرف په ښو خوراکونو کې او د ښه ډېر اوده کې او په ښځو بچو په ښه کور یا په اصولو په ساتلو یا ښه باغاتو یا په فصلونو ختم کړي نو داسې بنده خو بیا صرف د خپل د خېټې بنده دی، داسې تن د خدای پاک بنده نه دی او د هغه عبادت کوونکي نه دی، بلکې بنده هغه اړو بللی کېدی نه شي هغه صرف د خپلو ذاتي اغراضو عبادت کوي لګیا دی. د هغه غرض دی چې زما د جایداد وي زما د دولت وي زما د کور وي ما به سره لګ مخکې به اسونه ساتلی کېده د اصولو مثال یې ورکړی دی او نن سبا د ګاڼو مثالونه دي دا چې ښه نه ښه قسمه ګاڼې دي وي نو دا مقصد نه دی صرف خو که دې نه فایده پورته کول خدای پاک نعمتونه ورکړي دي ضرور ترنه فایده پورته کول پکار ده، خدای د مقصد نه وي او که صرف همدا مقصد دی نو بیا بنده صرف همدا دغو سوزونو بنده دی او د دې عبادت کوي او داسې تن د خدای پاک بنده او د هغه عبادتکوونکي نشي بللی کېدی بلکې هغه د خپلو ذاتي اغراض عبادت کوي لګیا دی. فرمایي هغه خپل مقصود و مطلوب و معبود و مقصود و مطلوب و معبود صرف د نفس هغه خپل مقصود و مطلوب و معبود صرف د نفس خواهشات او خوندونه جوړ کړي دي دا د هغه خواهشات دي. خو خدای پاک د انسان د پیدایش د سلسلې التغایی د دې بنیادي مقصد صرف خپل عبادت ایښی دی ګرځولی دی څنګه چې خدای پاک فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې ما انسانان او پیریان صرف او صرف خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي. نو فرمایي چې دغه چې دا فیصله کړې ده دا پابند کړي یو چې صرف او صرف د خدای پاک عبادت مقصد په کار دی او صرف د غرض لپاره ټوله کارخانه جوړه کړې شوې ده. او نو د دې په خلاف که نور ارادې دي نور فایاد دي، یعنی په دنیا کې دا وخت څه کېږي بالکل د دې خلاف دي او د دې الټه کارونه کېږي. د دغه مقصد په ځای نور ارادې دي د هر انسان او په دنیا کې پرېوتې او نور خواهشونه دي، او خواهشونه بیا عجیبه شان دي. د خدای پاک د ترلاسه کول د خواهش نه زیات دنیاوي خواهشات زیات شوي دي. نو په دا خبرې په کار چې موږ د په غور او په فکر کې مبتلا کې چې څنګه موږ د خپل ژوند ترلاسه کوونکي د شو او صرف د دغه ژوند فکر دی نه کوو، بلکې زموږ سوچونه زموږ محنت د صرف د دغه دنیا د ترلاسه کولو کې دی نه صرف کېږي، بلکې موږ د خپل ژوند اصل مقصد د ترلاسه کولو لپاره د خپل ټول صلاحیتونه دی په کار راولو. دغه ملکونه دی چې موږ راغلي وو د خدای پاک د فضل د جذب کولو کوشش دپاره دی، د هغې د عبادت حق پوره کوونکي دی موږ شو. زموږ ارادې او زموږ خواهشات نور دي نه وي لکه څنګه چې رسول الله فرمایلی دي، بلکې چا چې موږ پیدا کړي وو هغه دی موږ وپېژنو او د خپل پیدایش ته حق دی موږ پوره کړو. او په دغه زمانه کې چې کوم مقصد لپاره خدای پاک حضرت مسیح اسلام ابوس کړي دي هغه دی پوره کوونکي موږ شو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایي، زه دې لپاره رالېږلی شوی یم چې ایمانونه مضبوط کړم او د خدای پاک وجود دی په خلکو باندې ثابت کړم، ځکه چې د هر کام ایماني حالتونه ډېر کمزوري شوي دي او آخري ژوند صرف یو افسانه ګڼلې کېږي. د مرګ نه پس ژوند خو رسوخ ګڼي نه، یوه کیسه ده، یو افسانه ګڼي چیز بنې کېږي. فرمایي، هر انسان په خپل عملي حالت دا بوی لګیا دی چې لکه څنګه یقین دنیا او د دنیا په مرتبو په جاه او مراتب باندې هغه یقین لري، او لکه څنګه ډاډ چې هغه په دنیوي اسبابو لري دا یقین او دا ډاډ بیخي د هغه په خدای او د آخرت باندې نشته. په خوله څه دي او په زړونو کې څه، په زړونو کې د دنیا مینه غالبه ده، په خوله شکه د خدای نامه ده خو په زړونو کې د دنیا د مینه غالبه ده، او د غالبې دا اظهار عملونه وشي. هغوی فرمایي چې په یهودیانو کې د خدای پاک مینه چې سړه شوه نو مسیح راغلی و هغه چې هغې د دین د طرف ته راوبلي د خدای پاک طرف ته راوستو لپاره. هو، زما په زمانه کې هم همدا حالت دی، نو زه رالېږلی شوی یم چې د ایمان زمانه دې بیا راشي او په زړونو کې د تقوا پیدا شي. نو نن دا زموږ کار دی چې د حضرت مسیح اسلام په بعد کې د راتلو حق پوره کړو، او که یو خوا ځان د خدای پاک په مینه کې زیات کړو، توحید په زړونو کې راسخ کړو، د خدای او د رسول د مینې په مقابله کې د دنیا او د دې دنیا او د دې اسایشونه شاید پرېږدو، نو ورسره د دغو پاکو تبدیلو په ځان کې پیدا کولو نه علاوه د دغه معاشرې هم د خدای پاک سره جوړولو کوشش وکړو. نن دنیا د خدای پاک د وجود د منلو نه انکار کوي، او هر کال ډېر لوی شمېر د خلکو چې هغه د خدای پاک د وجود نه انکار کوي لګیا دي او مذهب پرېږدي لګیا دي، په عیسایانو کې په نورو مذهبونو کې، بلکې ځینې وخت په مسلمانانو کې هم. نو دا کم خلک چې انکار کوي لګیا دي، نو په داسې صورت کې د خدای پاک مینه د موږ په خپلو زړونو کې پیدا کړو، دنیا ته هم د دنیا دې هم د خدای پاک د وجود د حقیقت نه خبر کړو. او مله د دغه جلسې د مقصد پوره کوونکي به یو، او د مسیح اسلام د بیت حق به مله موږ پوره کړو. صرف ځان کې د خدای پاک مینه او د هغه د رسول مینه پیدا کول ضروري نه ده، عمدہ کرنا دے زمان، بلکہ دینا وړاندې هم دا کار د زمونږ چې د خپل اولاد او خپل د نسلونو په زړونو کې ما هم د خدای پاک د مینې او د هغه د رسول د مینې پیدا کولو به مونږ خو پوره کوشش کوو، او همدغه شان دنیا به هم د خدای پاک د وجود د حقیقت نه خبره وو. حضرت مسیح موعود علیه السلام په بیت کې چې راغلی وو، نو د هغې د مشن او د هغې د مقصد و د هغه وړاندې بوتلل هم د هغوی مشن او د هغې مقصد وړاندې بوتلل هم زموږ ذمواري ده. خدای پاک دې موږ له دې توفیق راکړي. دا د جلسې ورځې د خپلو عبادتونو د معیارونو د زیاتولو او په دې باندې بیا د مستقل قائم پاتې کېدو لپاره او دې باندې مستقل قائم پاتې کېدو لپاره دې موږ دا تیره دا ورځې او خدای پاک د هغه د رسول په مینه کې دې موږ همیشه زیاتیږو. د دنیا لذتونه او خواهشات دي چې نه په موږ حاوی نه شي، او دا هر څه یادم ساتي چې دا د خدای پاک د فضل نه بغیر نه ممکنه نه وي. نو ځکه د هغه د فضلونو د جذب کولو لپاره هم ډېر زیات دعاګانو ضرورت دی، او دې طرف ته به ډېر پام پکار وي. خدای پاک دې د دې توفیق راکړي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ